نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة الهمزة وايو بطيرة هفتاج منكم سورة ويليو نوهاغ بيا يوزل رايا دول غارو هغاو سورة العصر دير جبر سورة تي او دا یو داسې صورت دی چې په دې باندې انسان له ډېر غور او فکر کول پکار دي. د دې صورت ته ویلو نه پس ما تاسو ته ویلي وو چې صحابه کرام رضی الله عنهم به خپل ځان د خسارې نه د بچ کولو دپاره، د یادګیرنې دپاره دا صورت یو بل ته یادوو چې کله به هغوی د یو بل سره میلاوېدل. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت خو نه دي، لیکن د صحابه کرام رضی الله عنهم عمل ضرور وو. نو هغوی به ولې یو بل ته یادوو دا صورت؟ د هغې وجه سوه چې په دې کې کومې خبرې دي چې په هغې باندې مونږ کار شروع کړو. اوس که مونږ هم یو بل ته یادګیرنه وکړو د دې صورت په ذریعه، نو بیا مونږ په دې کې چې کوم پیغام دی نو په هغې باندې عمل کولی شو. یو وي ته یو صورت هسې ویل نو دا بنده له فایده نه ورکوي، او د هغوی د دې صورت د یادګیرنې یوه وجه او یو مقصد وو. وجه یې دا وه چې کوم کس به وې نو هغو ته به هم پته وه چې دا صورت زولې وایم، او کوم کس چې به اورېدو نو هغوی ته به هم پته وه چې مونږ څومره په خساره کې یو، نقصان کې یو. نو اوس مونږ څه کوو؟ مونږ خو یې وایو، لیکن ډېر کم خلق د دې په اصل مقصد پوهیږي چې دا صورت مونږ له څه پیغام راکوي، چې مونږ په ډېر غټ نقصان کې یو او د دې نه مونږ څنګه بچ کېدی شو. نو داسې سوچ وکړئ چې دا د نقصان نه د بچ کېدو یو حل دی. نو چې کله تاسو وایئ نو یا خو چې اورېدو والله ته اندازه وي چې په دې کې ماته څه ویلی کېږي، او که هغه پرې نه پوهیږي نو بیا یې هغو ته بیان کړئ. او د مجلس ته ختمېدو چې کومې دعاګانې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیری دي، نو هغه په کار ده چې مونږ له راځي. او مونږ وکتل چې د ټولو نه کوم لوی دولت دی چې هغه چرته هم واپس نه شي راتلی، که هغه د بنده د لاسه وځي نو هغه دی وخت. تیر شوی وخت واپس راویستل ناممکنه خبره ده. را روان وخت به راشي خو تیر نه شي واپس راتلی. نو دا اوس چې کوم قیمتي وخت روان دی دا واپس نشي راتلی، او دا دومره قیمتي دی د دې چې تاسو څومره قدر کولی شئ نو کوئ. ظاهره ده دا مونږ د تېرېدو نه نشو بچ کولی، ځکه خدای ته خسران یعنی نقصان ویلی شوی دی. ګنی تاسو او ما به لږ ډېر بچ کړی وو، او وروسته به مو استعمال کړی وو لکه څنګه چې مونږ نور سیزونه بچ کوو. لیکن د دې مثال د شګې دی، هغه شګه چې بنده په لاس کې نیولې وي او د هغو په ګرتونو کې وځي او واپس نه شي راتلی. دا رمضان تیر شو او را روان رمضان دی الله تعالی د ټولو نصیب کړي، خو هغه به بل رمضان وي، دا به نه وي. نو د وخت نه فایده واخلی او د دې په قدر او قیمت باندې ځان پوه کړئ. نو بیا هله تاسو د خسارې نه بچ کېدی شئ، او بیا تواصو بالحق او تواصو بالصبر ته ضرور وګورئ. هر شی په خپل ماحول کې لویږي. کچرې تاسو یو بوټی هم د خپل ماحول نه را لرې کړئ نو هغه به هغه شان وده نه کوي، ختم بشي یعنی مړاوې بشي. نو تواصو بالحق و تواصو بالصبر به تاسو ته کوم ځای ملاویږي؟ د حق خبرې چې ستاسو کوم ماحول وي یعنی کوم چې په دین باندې لو والا خلق دی په هغوی کې به تاسو ته دا خبرې میلاویږي. په نورو معاشرو کې خو تاسو د دې خبرو توقع نشئ ساتلی چې هغوی به تاسو ته تواصو بالحق او تواصو بالصبر کوي. نو د خپلې معاشرې سره په یړ باندې اوسېدل ډېر ضروري دي، چونکې موږ په یو داسې ملک کې اوسو چې دلته ډېر مسلمانان نشته، نو خلک دې خبرې له بالکل اهمیت نه ورکوي. هر ځای ته کډوړي، کو هغه هر قسم سټیټ وي، کو مسلمانان پکې وي او کو نه وي، او بیا هغوی په داسې حال شي چې هلته خپل بچي لویوي، نو د هغوی دپاره ډېره ګرانه وي. په هغوی باندې د نورو خلکو ډېر اثرات وي بیا، او هغه تاسو په خپله ګورئ. نو دې خبرې له ترجیح ورکوئ چې کله تاسو بل خوا کډوړئ چې هلته مسجد شته یا هلته څومره د مسلمانانو معاشره ده، ځکه چې ماته تواصو بالحق او تواصو بالصبر کول دي، او صرف ماته نه دي کول، بلکې چې یو بل داسې کس هم وي چې هغه ماته تواصو بالحق او تواصو بالصبر را یاد کړي چې زما ایمان هم تازه شي. نو آیا تاسو په داسې ځای کې یئ چې هلته داسې خلک وي چې هغوی دا کار کوي، چې کله ستاسو حوصله کمزوري شي یا کله تاسو ته د صبر د تلقین ضرورت وي، نو هغوی ستاسو سره ودرېږي؟ او یو خبره یاد وساتئ چې کله یوه ګډه یوازې وي، نو شرم هغه په اسانه باندې ماتوي. نو یوازې هیڅ چرته مه اوسئ، خپل ځان له یو ماحول جوړ کړئ، یو معاشره جوړه کړئ، او که تاسو په یو داسې ځای کیئ نو هلته سونه سو انتظام وکړئ، ګنی شیطان خو د حملې کولو دپاره تیار ناست دی، او په موږ باندې د ماحول ډېر غټ اثر وي. او موږ ټولو له پکار دي چې موږ په یو داسې ځای کې اوسو نو د یو بل لاس به ونیسو، چې کله تاسو ته داسې ښکاره شي چې زما یوه خور وروستو پاتې کیږي، نو د هغې لاس تاسو ونیسئ، او ټول خپل کوشش کوئ چې په خپله معاشره کې دننه اوسئ، یوازې یوازې نه. الله تعالی دې زموږ د ټولو د ایمان حفاظت وکړي. الله تعالی دې موږ د داسې خسران مبین نه محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. اوس به ان شاء الله موږ سورۃ الهمزه وایو. سورۃ الهمزه د دې سورۃ نوم د اولنی آیت نه اغستی شوی دی. الهمزه دا سورۃ په مکه کې نازل شوی و. د ترتیب په لحاظ سره د دې نمبر 2 دی، او د مصحف په لحاظ باندې د دې نمبر 4 د پاسه 3 دی. په سورۃ العصر کې او فرمایلی شو چې هغه مؤمنین او صالحین چې څوک تواصو بالحق او تواصو بالصبر کوي، نو هغوی په ګټه کې دي، او باقی ټول خلق په نقصان کې دی. او په دې کې د یو داسې بنده مثال ورکړی شوی دی چې هغه به په آخرت کې نقصان اوچتوي. او کچری انسان په سورۃ العصر کې چې کوم کارونه بیان شوي دي هغه نه کوي، نو بیا به د هغو سو انجام وي. هغه په دې صورت کې بیان شوي دي، او خاص طور هغه خلک چې هغوی خلکو ته پیغورونه کوي او د خلکو عیبونه لټوي، د هغوی چې به په آخرت کې کوم انجام وي، نو هغه به موږ په دې صورت کې ګورو. او هغه خلک چې په دې سوچ باندې مال جمع کوي چې موږ به په دنیا کې د همیشه د پاره اوسو، موږ به همیشه یو، او زموږ مال به هم همیشه وي، د هغوی د پاره چې کوم وعید دی، یعنی چې کومه سزا یا کوم انجام بیان شوی دی، نو هغه ډیر سخت دی. نو دا خبرې به مونږ زده کوو انشاءالله. مختصر سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل، ویل دی. لکل همزه لمزه، د هر هغه کس دپاره، د هر هغه بنده دپاره چې څوک بل ته پیغور کوي، چې څوک په بل بنده کې عیب لټوي، چې څوک د خلکو ژوند په لړزان کوي. نو اوله موږ د دې شانې نزول ګورو چې دا سورت ولی نازل شوی و. چونکې دا سورت په مکه کې نازل شوی دی، نو د مکه ماحول را یاد کړی، خلکو ته د اسلام دعوت ورکړی کیږي، خلک دین طرف ته رابلل کیږي، هغوی ته تبلیغ کیږي، او ډیر داسې خلک دی هلته چې په هغوی کې ډیره غټه لویي ده او حسد دی په زړونو کې. اوس چې کفار مکه ګوري چې خلک خو ډیر په تیزۍ سره مسلمانیږي، نو هغوی ډیره خطره محسوسوي چې اوس به سوکیږي. هغوی چونکې غټ غټ سرداران وو، نو د هغوی په زړونو کې ډیره غټه یره پیدا شوه چې زمونږ د سردارۍ به سوکیږي. خلق خو ټول په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې روان شول، نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف او د صحابه کرام رضی الله عنهم خلاف سازشونه شروع کړل. دا سازشونه څنګه وو؟ چې هغوی به په کوم مجلس کې کیناستل، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق به غلطی خبرې کولې، او د صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې به بدی ردی وې، په هغوی کې به عیبونه لټول. لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې خلک مجلسونو ته ځي، یو بندوي چې هغه د مجلس نه خیر راوړي د ځان سره، او بل داسې بندوي چې هغه کله لاړ شي نو د هغه ځای خرابې خبرې بیانول شروع کړي چې فلانی داسې وکړل او هغسې وکړل. ټول خوالې پرېږدي او هر خرابې ورته په نظر راځي. او دلته زه صرف د عام مجلسونو او دعوتونو خبرې نه کوم، ایون د دین په مجلسونو کې هم داسې کیږي. د قرآن پاک په مجلس کې، د قرآن پاک په خیلو او زده کولو په مجلس کې هم داسې کیږي. ځینې خلک داسې وي چې هغوی د دې مجلسونو په باره کې داسې خبرې وکړي چې یقین وکړي انسان حیران شي چې هغوی په ټول درس کې کومه داسې خبره زده کړه. داسې ښکاري چې هغوی په دې تلاش کې دي چې د کوم ځای نه غلطي وشي، یا څو داسې مسله موږ وینو چې د هغې نه موږ ډېره غټه خبره جوړه کړو او په خلکو کې خوره کړو. نو دا کار به د هغه ورځو کافرانو کوو. او د افسوس خبره دا ده چې نن ډېر مسلمانان هم په دې کار کې شامل دي، که هغه دینی مجلس وي او که دنیاوي، هغوی ته څه فرق نه پرېوځي. چې کله په بنده کې دا عادتونه پیدا شي، نو هغه بیا یو بنده هم نه پرېږدي. او که یاد وي درته، نو ما تاسو ته ویلي وو چې د همزه تل همزه ته خبره ده چې څوک ډیر زیات عیب ویني په بل بنده کې، او دا د هغه خلکو عادت جوړ شي چې هغوی هر ځای ته لاړ شي نو دا کار کوي. هغوی په خلکو کې عیب لټوي د سخا مچانو په شان. نو سخا مچ په سوسیز باندې کینی، په خزله باندې، په سخاوالي باندې. یو د ګبین مچۍ هم وي، هغه د پاکو میوو او ګلونو نه رس چوپي، او په دواړو کې ډیر غټ فرق دی. نو دغه شان په انسانانو کې هم سخامچان وي. په هغه زمانه کې داسې خلک وو چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په قلاره او په آرام باندې پرې نه خودو. هغوی به د دې خبرې په تکل کې وو چې موږ په دو پسې څو داسې خبره جوړه کړو او مشهوره کړو. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو معصوم عن الخطا وو، هغه د ګناهونو نه پاک وو، د غلطیانو نه پاک وو. نو اوس سوچ کوئ چې داسې خلک هم وو چې په هغوی کې به هم خبرې لټولې، او داسې دروغونه به جوړول چې هغوی خلک دینی اسلام ته د راتلو نه منع کړي. نو اوس تاسو سوچ کوئ چې هغوی د څنګه کردار خاوندان وو، او هغوی به ولی داسې کول؟ ځکه چې هغوی په ډېر غټ لویه کې وو چې موږ خو مالدار خلک یو، دولتمن یو، چې موږ څه کول غواړو نو کولی شو، موږ ته څوک هیڅ هم نشي ویلی. هغوی به په دې انتظار کې ناسو چې بس موږ ته څه خبره په نظر راغلی چې د هغې نه موږ لویه جوړه کړو. نو په هغه ښکلي مجلسونو کې به هغوی ټول خیر پرېښودو، او د ځان سره به شر وېړو. په مکه کې د کفاري مکه والو دا حال وو، او په مدینه کې به منافقین داسې کول، هغوی به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو، وحی به نازله شوه، هم هغه وحی به د ځینې کسانو په ایمان کې زیاتې راوستو او ځینې خلک به د هغه وحی په ذریعه ګمراه شو. نو په یو مجلس کې چې څومره هم کسان ناست وي، نو هغوی د خپل ظرف مطابق علم اخلي. ظرف پیژنئ؟ لکه څنګه یو کنډولی دی یا کوزه ده، نو په هغې کې چې څومره ځای وي نو هغهمره اوبه پکې راځي. هم دغه شان د یو مجلس نه یو بنده خیر واخلي او بل ترینه شر ویسي. نو خاص یو کس و، د هغو نوم اخنس بن شریق و. دا یو کافر و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبی ډیر پیغورونه ورکول او صحابه کرام رضی الله عنهم تبه هم پیغورونه کول. او دی یوازې نه و، نور هم ډیر کسان و. ولید بن مغیره به هم دا کار کوو، لیکن دلته د کافرانو نوم نه دی اغستی شوی. نو موږ د یو خاص بنده نوم نه شو اغستی سوای د هغې نه چې کله د هغوی نوم واغستی شي. نو یو خو د قرآن مجید د هر آیت شان نزول هم وي، چې داسې یو واقعه شوی وي او د هغې په سلسله کې هغه آیت نازل شوی وي. او دویمه د هغې عمومي معنی وي. عمومي پیژنئ؟ د دې مطلب وي چې دا د هر عام کس دپاره وي، لکه زما او ستاسو دپاره. نو که دلته د دې نه عمومي معنی واغستی شي، نو په دې کې هر عام کس راځي چې څوک د بل بنده عیب لټوي، او دا د هغو شوق وي چې ما په چا کې سو عیب معلوم کړي. د داسې خلکو دپاره ویل دی هلاکت دی، تباهي ده، ویل د جهنم یو وادي ده. سوچ کوئ چې څومره خراب انجام دی د دې خلکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه تاسو له د هغه خلکو خبر در نه کړم چې هغوی د ټولو نه ښه دي. صحابه کرام رضی الله عنهم په جواب کې وی چې ولی نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه خلک دی چې کله تاسو دی ته وګورئ نو تاسو ته الله تعالی را یاد شي. سبحان الله، الله تعالی دې موږ ټول داسې جوړ کړي، آمین، چې زمونږ په لیدو سره هغوی ته الله تعالی یاد شي. او بیا یې وفرمایل چې تاسو ته د هغه خلکو په باره کې خبر در نه کړم چې هغوی د ټولو نه خراب خلک دي. او دا هغه خلک دی چې چغلی کوي، په خلکو کې خفګان پیدا کوي او فساد جوړوي. او که په هغوی کې سعیب نه وي، نو دوی په کې عیب راوباسي. دوی په بې عیبه کس کې هم عیب لټوي. کله کله په داسې خلکو باندې بنده حیران شي چې هغوی د کوم ځای نه خبره راوباسي، او یو داسې خبره راوباسي چې هغه د بنده په وهم او ګمان کې هم نه وي، لیکن دوی بیا هم سنسو جوړ کړی وي. الله اکبر. نو د دوی په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه خلک چې په خلکو کې عیب تلاش کوي، غیبتونه کوي، چغلی کوي، په غیبت او چغلی کې فرق دی. غیبت خو دې ته وایي چې د بنده په غیر حاضرۍ کې د هغو پورې داسې خبره وشي چې کله هغه کس ته د هغې خبره پته ولګي نو په هغو باندې بد ولګي. او چغلی سو ته وایي چې په بنده پورې داسې خبره وشي چې د هغې په وجه د دوو کسانو تعلقات خراب شي او د هغوی په منځ کې جګړه وشي، نو هغې ته چغلی وایي. یعنی چې هغه کس په تا پسې داسې خبره کوله. نو وی فرمایل چې چغلی کول والا په معصوم خلکو باندې الزام لګول والا به الله تعالی د سپو په شکل کې راپاسوي. استغفر الله ربي. او نن په هر کور کې د سپي د جوړېدو تیاریانې کېږي. ولې داسې نه ده؟ بعضی خلک چې کله څوک په ازمایش کې ویني نو په هغوی پورې خبرې کول شروع کړي. چې کله په چا سو مصیبت راشي نو هغوی ته موقع میلاو شي چې اوس به موږ په دو پورې غلطې خبرې کوو، عیب په کې لټوي. که څوک د اولاد د طرف نه پریشانه وي، یا څوک د روزګار په وجه پریشانه وي، یو خو هغه غریب په خپله باندې خفوي او پریشانوي، او بل پسې داسې خلق خبرې شروع کړي چې هغوی له نور غم ورکول شروع کړي، ځکه چې دا نمونه خبرې پسې کوي چې دو به ضرور څونه څه ګناه کړی وي. دو ضرور داسې څه کار کړی دی ځکه خو سره داسې وشو. نو زما ګرانو خویندو، یوه خبره یاد ساتئ چې کله هم تاسو څوک په پریشانۍ کې ووینئ، نو سوچ وکړئ چې دا په هغه باندې د الله تعالی امتحان دی. ولې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مصیبتونه نه راغلي؟ ولې په نورو پیغمبرانو باندې مصیبتونه نه راغلي؟ په هغوی باندې څومره مشکلات او غمونه راغلي وو؟ نو کافرانو به په هغوی پسې دا نمونه خبرې جوړولې، خرابې خبرې به یې کولې، هغوی ته به یې پیغورونه کول. هغوی خو به دا وي چې دا زموږ د بوتانو آزار دی چې د دوی نه ختلی دی.